دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار 10 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2018 میلادي کال د دسمبر 9 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري په کوټه کې ناټو ته سامان او تیرونکو کنټینرونو باندې په وسلوال برید کې څه باندې 1.5 کنټینر سوځېدلې دي. د پاکستان د خارجه دفتر وایاند ویلي دي چې هیواد یې د هر ډول ترهګرۍ په ضد دی او د سیمې د امن او کلاری لپاره به خپل رول لوبوي. په خبرونه کې نور راپور نه هم لرو. خپل لومړي سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی. په کوټه کې د نیټو لپاره تیل وړونکي لږ تر لږه 1.5 ټینکرونه سوځول شوی دی. د پاکستان سترې محکمې په دې ملک کې د قومي جوړجاړي اډیننس پاړه د حکومت درخواست خرج کړي او د امریکا ولسمشر بارک اوباما وای چې د ایران د ایټمی وسلې د مخنیوي لپاره پر ټولو لارو چارو فکر کوي. اوس بشپړه خبرونه. په کوټه کې په هغو ټینکرونو له بریده وروسته اور لګیدلی چې په افغانستان کې د نیټو د ځواکونو لپاره تیل او نور سامان وړي. په دې پېښه کې لږ تر لږه 1.5 ټینکرونه سوځول شوي دي. یو کس چې دا پېښه یې په خپلو سترګو لیدلې وه مشال ریډیو ته داسې وویل:
موږ روانو پر دا ځای باندې راورسېدو. دغه سره به دوه موټر سایکل سوار خلک راغه خاص راووته اورې بلکې راووته. دې ځای سره راورسېدو دا اوس اور بلیږي. بس فایر یو پر وکی پر ګیټ باندې زما په خیال نشه دغه خلک په پیسې و چې فایر یو وکی دغه ستدا او د الکم لاړ. د موټر سایکل نمبر پلیټ یې ورته او خلکو مخونه نه وکړه کړي. بس نه چا مخ نیول نه څوک موجود پر دې ځای.
تر اوسه کومې ډلې د دې برید په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې طالبانو د دا ډول پیښو پر غاړه اخیستې ده. یاد دی وی چې پاکستان د نیټو د هغه هوایي برید پر ضد افغانستان ته د نیټو د ټینکرو د تلو مخه نیولې ده چې د نومبر پر 16 نیټه د مومندو په قبایلي سیمه کې د پاکستان څلورویشت عسکر ووژل. د پاکستان ستری محکمې یا سپریم کورټ په دې ملک کې د قومي جوړجاړي اډیننس یا ان آر او پاړه د حکومت هغه درخواست خارج کړی دی چې ګواکې دا دې ومنل سي. ستری محکمې په خپل پریکړه کې ویلي چې پارلمان د قومي جوړجاړي د اډیننس منظوري نه ورکړي. چیف جسټس افتخار محمد چودري ویلي دي چې د ستری محکمې پر پریکړه دي بیل ځانډه او په بشپړ توګه عمل وسی. لدی پریکړه وروسته به د پاکستان پر ولسمشر آصف علي زرداری او د هغه پر حکومت د سویس پشان مقدمو په اړه د ستری محکمې لخوا فشار بیا پیل سي. ولسمشر آصف علي زرداری دا وخت د دوبۍ په یو روغتون کې د خپل درملنې لپاره داخل کړل شوی دی. د کراچی د شهر په سفورا چورنګي نومي سیمه کې به میچاودنه سوې ده چې له امله یې 15 کسان ژوبل سوي دي او د رینجر یو موټر ته هم زیان اوښتی. د ګلستان جوهر پولیس وایي دا بم لوړاندې په دې سیمه کې ښودل سوی و. له پیښې وروسته امنیتي عسکرو دغه سیمه په خپله ولکه کې اخیستې ده او ناکې لګولې دي. د کراچی په ښار کې له تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې د هدفي وژنو او بمي چاودنو له امله امنیتي وضع ډېره خرابه ده. افغان چارواکي وایي چې په کندهار ولایت کې د ملي اردو په یو مرکز کې د چاودنې مخه نیولې ده. ملي اردو په یو خبر پاڼه کې وایي چې د 215 نمبر اتل کول اردو په تعلیمي مرکز کې چاودونکي مواد ځای پر ځای شوي وو چې هدف یې د سرتیرو د فراغت پر مراسمو برید و، خو د دې دسیسې پر وخت مخه ونیول سوه. خو خبر پاڼه زیاتوي چې د ملي اردو د انجنیرانو لخوا د چاودونکو موادو د شنډولو پر مهال چاودنه وسوه چې یو سرتیری پکې برسیران ټپي سو. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي چې د ایران په اړه پر ټولو لارو چارو فکر کوي او له خپلو ملګرو هیوادونو سره به په ګډه کار کوي چې د هغه په خبره ایران د ایټمي وسلې له جوړولو راوګرځوي. ولسمشر اوباما په واشنگټن کې د خبرو پر مهال دا ونه ویل چې د ده اداره پر کومو لارو چارو فکر کوي. ولسمشر اوباما وایي کچیر دوی د ایټمی وسلې د جوړولو ته دوام ورکوي نو ما په دې اړه په څرګنده ویلې دي چې دا د امریکا پر ضد کار دی. دا د امریکا په ګډون د امریکا د ملګرو هیوادونو پر ضد کار دی. موږ به له نړیوال ټولنې سره په ګډه کار کوو چې مخ یې ونیسو. دا ولسمشر اوباما الفاظ. ایران وایي چې دوی د ایټمی وسلې د جوړولو هڅې نه کوي بلکې دوی ایټمی پروګرام یوازې د انرژي د جوړونې د سولیز مقصد لپاره دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په امریکا تور پورې کړی دی چې د دوی په هیواد کې د پارلماني ټاکنو پر سر د راپورته سوي احتجاج ډاډګرانه کړې ده. ولادیمیر پوتین د هغو مظاهره چانو چې پارلماني ټاکنې له درغلیو ډکې او غیر منصفانه بولي په اړه په خپلو لومړنیو څرګندونو کې وویل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په روس کې اپوزیشن ته یوه اشاره ورکړې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن بیا په برسلز کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل،
We express concerns that
مونږ په کومه طریقه چې انتخابات په عمل کې راوستل شول په اړه مو خپلې اندېښنې چې صحیح مو ګڼلې ښکاره کړې، او مونږ د روسیې د خلکو د حقونو او د هیلو ملاتړ یو، سو دوی د پرمختګ کولو جوګه شي او د ځان لپاره د یو ښه راتلونکي درک لګوي، او مونږ امید کوو چې په راتلونکو کلونو کې د دغه څه کېدلو شاهدان واوسو.
د روس پارلمان نی ټاکنو کې د ولادیمیر پوتین ګوند یونایټیډ رشیا پارټي تر نیمې څخه کمې رایې ګټلې دي. د روس پارلمان ټولې 1450 چوکۍ لري. او د لوبو په خبرونو کې دا چې د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ د دوو ټیسټ لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه دا وخت د بنگلاديش د چټاګانګ په ښار کې روانه ده. پاکستان په چوکۍ ګټله او لومړۍ بنگلاديش ته د بیټینګ کولو بلنه ورکړه. څه شی به وړاندې ډیرس منډې کړې وې او څلور لوبغاړي سوځېدلې وو. د افغانستان د کرکټ لوبډله بیا دا وخت په نیپال کې د آسیایي کرکټ کونسل د شلو اورونو د ټورنمنټ په نیمه پای لوبه کې له کوربه هیواد نیپال سره لوبه کوي. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال راډیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې مساس لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. په کوټه کې ناټو ته سامان او تلرونکو کنټینرونو باندې په وسوال برید کې څه باندې دیرش کنټینرونه سوځول شوي دي. یو عیني شاهد د پیش په اړه وایي،
دا اول واره پیرنګونه شروع شوله او بعد لغو ورسته د پیرنګو ورسته بیا دوه درې د ماکه وسولې.
پاکستان وایي چې هیواد یې د هر ډول ترهګرۍ په ضد دی او د سیمې په امن کې به خپل رول لوبوي، که څه هم په بون غونډه کې ګډون نه دی کړی.
Not attending the Bonn conference, that should not be taken as our total disassociation.
دا خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر وایي چې په ملاکنډ کې چې کوم ماشومان د ځانمرګو بریدونو لپاره تیارېدل، هغوی ته د تعلیم دروازې پرانیستې دي. او د رواني خبرونې په پای کې د کوچانو په اړه ځنګړې خبرونه کیږدي کیږدي اوریدل هم هېروي چې دا ځل د کوچانو تعلیم ته ځنګړې سمې ده.
بچانو نه سبق وایي نه تعلیم دی، دا یو لمنځ د کوه غې دی ملاجز د کوه په زباز د کوه نور تعلیم ته مشه نشته نه لرو.
ګران اوریدونکو په خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره وسی زمو ژغلا مشال رادیو سهاوري 4 ورځې سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. راځو خپل لومړی راپور ته. بیګام مخسن د کوټ شار لویدیز لور ته په یو ټرمینل کې نامعلوم وسوالو پر هوغو تیل ټانکرو او کنټینرو لاروی برید وکړي چې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو ته سامان وړي. وسلوالو راکټ توغولي او ډزې کړي چې لامل یې د تیلو شاوخوا 13 ټانکرونه او کنټینر لاري په بشپړه توګه سوځېدلې دي. په دې اړه نو تفصیل له کوټ څخه زموږ خبريال بارکوال میاخیل راکړي.
د نومبر ل 16 نیټه راهیسې د پاکستان حکومت په مومندو قبایلی سیمه کې پر خپلې و پوځي پوسټه باندې د ناټو تر برید وروسته د تورخم او چمن لارې د احتجاج په توګه تړلې او په سلګونو لارې د کراچۍ او چمن ترمنځ په بیرابیلو سیمو کې ولاړې دي. د کوټه شار لویدیز لور ته د کوټه او چمن ترمنځ د لوی سړک څنګ ته په 15 نومې ټرمینال کې هم شاوخوا 40 ټانکرونه او کنټینر لارې ولاړې وي چې بیګاش په نامعلومو وسلوالو لومړی له نامعلوم لوري یو توغندۍ ورته راوتوغاو او وروسته دو موټر سایکل سپرو کسانو ډزې پرې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د پیښې یو عیني شاهد وویل،
مانو محمد انیس موږ روانو پر دا ځای باندې راورسېدو، دغه سره دو موټر سایکل سوار خلک راغله خاص راوته ورې بلکې راوته دې ځای سره ورسېدو. دا اوس چور بلیږي بس پایرې و پر وکی پر گیټ باندې زما په خیال شاده خو خلک وبسې و چې پایرې وکی دغه سبا او د ارقام لار د موټر سایکل نمبر پلیټ هم ورته او خلک مخونم نه وکړي بس نه چا مخنیول نه څوک موجود.
د دې ټرمینال څنګ ته د یو کور اوسیدونکی محمد لال وایي پر ټرمینال لومړی ډزې وسوې او بیا دوه توغندي ورته راوتوغول شول.
زه د یې کور ولم، کور ومه دلته اول واره پیرنګونه شروع شوله، او بعد لغه ورسته له پیرنګو ورسته بیا دوه درې دماکې وسولې، له دماکو ورسته بیا دوه راکټ ور خلاص شول. په دما باندې کې وینې کتل لغه ورسته کنټینر ور واخستې، کنټینر ور واخستې د کنټینر سره په یوه دل دماکې وسولې.
د بلوچستان د کورونا چارو د وزارت مرستیال نصیب الله بازای هغه مهال چې پر دغو لاریو د اور لمبې بلی وی له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د ناټو لپاره دغه اکمالاتي لارې د بلوچستان په هر ځای کې شاوخوا درې نیم سو نورې لارې هم په همدې ډول په بندو ځایونو کې ولاړې دي او امنیت یې ساتل کیږي. خو پر دې ټرمینال هم له لرې ځایه توغندوي برید سوی دی او شاوخوا دېرش د تیلو ټانکرونو پکې سوځېدلي دي.
د نیټو ټینکر دي تقریبا لس فوټه دي هایټ دي، د دې باونډري وال په دې کې دننه وي تقریبا اته ویشت یا دېرش، او د دې د سکیورټي هم د ایریا تانه د اغزمواري وو او پولیس ګارډ باندې وو، لیکن دا د شاوخوا یو خاص راکټ فایر شوی دی او هغه راکټ چې دی دا ډیمیج ظاهر دی، دا انفلیمیبل دی، هایلی انفلیمیبل، او اوس کوشش کوو ان شاء الله چې کور یې کړو.
د کورونا چارو د وزارت مرستیال نصیب الله بازای د دیرشو ټانکرونو د سوځېدو خبره کوي، خو ځینو عیني شاهدونو ویل چې په دې ټرمینال کې دوه څلوېښت ټانکرونه او کانټینر لارۍ ولاړې وې چې یوازې پنځه کانټینر لارۍ تر اور لګېدو سمدستي وروسته وایستل شوې، او موټر چلوونکي هم د اور تر لګېدو وروسته د پیښې له ځای تښتېدلي دي او چاته پکې د کوم ځاني زیان خبر نه دی ورکړل شوی. دا چې د بلوچستان حکومت په کوټه او د ایالت په نورو ښارونو کې د ناټو لپاره په تیلو او سامانونو د ډکو لاریو په اړه څه تصمیم لري نصیب الله بازای
څنګه چې د مرکزی گورنمنت فیصله ده، صوبائی حکومت دغه فیصلو پابند دی، د دې مومنٹ چې دی هغه فلال درېدلې دي، او زموږ کوشش دا هو ده تقریبا درې نیم سو ستر څلور سو ټینکران دي، او د ایمیج پای وی باندې چې چیرې داسې باونډری وال اویلیبل وو پاګه کې پارک کړی وي.
د یادونه ورد چې د روان کال په اگست میاشت کې هم د بلوچستان په دشت سیمه کې وسلوالو ناټو ځواکونو ته پر اکمالاتي کاروان برید کړی وو او نولس ټانکر او کانټینر لارې سوځولې وې.
دا مشال ریډیو ده.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. پاکستان ویلي چې په بون کانفرنس کې د دوی نه ګډون په دې معنا نه دی چې دوی په سیمه کې د امن لپاره رول نه لوبوي. یوې خبري غونډه د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت وایند وویل چې هیواد یې د ترهګري په ضد خپل رول لوبول جاري ساتي او له امریکا سره ښې اړیکې غواړي. په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه دفتر ودانې کې اورزنې خبري غونډې ته د خطاب په وخت د خارجه دفتر ویان عبدالباسط وې چې پاکستان تل د ترهګرۍ غندنه کړې ده او غواړي چې سیمه کې پوخ امن او کلاري وي. د نوموړي وینا وا چې د هر قسم حالاتو باوجود به پاکستان په سیمه ایز او نړیوال امن کې خپل کردار ترسره کوي. د زیاته کړه
not attending the bond conference that should not be taken as our total disassociation.
زمونږ بون کانفرنس کې د ګډون نه کولو نه دی څوک دا مطلب نه اخلي چې موږ د سیمې په امن او سلامتۍ کې برخه اخستل نه غواړو. پاکستان به د سیمې په قلارۍ کې خپل مثبت کردار جاری ساتي او موږ په خپل خبره ولاړ یو چې د افغانستان امن سره د پاکستان امن تړلې دی. بون کانفرنس کې ګډون نه کولو سره پاکستان خپل ګټې تاوان ته نه دی کتلی، خو دا پریکړه په ملکی مفادو کې شوې وه او د 28 نومبر د پیښې وروسته د کانفرنس کې ګډون ګران وو.
د پاکستان
او امریکې د تعلقاتو په حق عبدالباسط ستوي چې پاکستان امریکای سره خ اړیکې غواړي او دا چې د پاکستان په سلامتۍ بچره هم سمجوتا نشي کولی. د زیاته کړه چې په خارجه پالیسي د غور او نظر سانې د پاره به ټولو اهم ملکونو کې د تعینات پاکستانی سفیرانو یو غونډه رابلل شي.
موږ دا نه دی ویلي چې موږ به په خپل ټوله خارجه پالیسي نظر سانی کوو، خو څنګه چې تاسو ته پته ده چې کابینه او دفاعي کمیټه کومې خبرې کړې دي او دوی چې د ناټو سره د تعلقاتو لړکې کومې پریکړې کړې دي صرف په هغې به نظر اچولی شي. تر کومې چې د پاکستان خارجه پالیسۍ خبره ده، دې کې تر ټولو لومړی زموږ خپلواکي او د خاورې حفاظت دی. نو اوس وخت راغلی دی چې د خارجه پالیسۍ بعضې اړخونه وکتلی شي، او لکه څنګه چې ما ویلي چې د روانې میاشتې په 12 او 13 نیټه به د سفیرانو او های کمیشنرانو یوه غونډه اسلام آباد کې کیږي.
د سفیرانو کانفرنس ته د خارجه چارو کارپوهان څنګه ګوري او آیا دې سره به د پاکستان خارجه پالیسۍ کې څه بدلون راشي که نه؟ په دې حق لراته د خارجه چارو کارپو او پخوانی سفارتکار ډاکټر همایون خان وی
ګوره دا د انوایس کانفرنس چې وته وی دا وختن په وختن حکومت کوي او خاص طور په هغه وخت باندې کوي چې سداسې مسلې وی چې په هغه باندې د ټولو رایا غوي ته ضروري ښکاري. دا زه نه وایم چې دا آسان کار دی خو کوشش به دا وی او زما په خیال کې سفیران به داسې رائے ورکوي چې هغه سره ریئلسټک غونډه وي. انوایس کانفرنس کې هو ډېر میجر ڈیسیژن شوی دی او همیشه دا به خپل فارن پالیسی کې دا بیا شاملېږي.
په خبرو کې عبدالباسط وی چې هغه د استرالیا سره هندوستان ته د یورینیم ورکولو په معاملې هم خبرې اترې کوي او د استرالیا حکومت ته یې په ډاګه کړی دا چې د هندوستان پرنګ پاکستان هم د توانایي ضرورت پوره کولو لپاره جوهري توانایي او یورینیم ته اړتیا لري. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
ګران اوریدونکو، زموږ شغله مشال ریډیو خبري. د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي وسلوالو چې په ملکن ډیویژن کې کوم کم عمر ماشومان د ځانمرګ بریدونو لپاره تیارول د هغوی د تعلیم او ذهني پرمختګ لپاره صوبای حکومت انتظام کړی دی چې دا ډول دوی د ټولنې لپاره غوړه وګړي وګرځي. دا خبره د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د ماشومانو د حقوقو په اړه یو سیمینار ته د وینا کول پر وخت وکړه چې نور حالې له پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوس را کوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي دي چې وسلوالو په ملکن ډیویژن کې د 13 او 15 کالو ترمنځ کمومره ماشومانو ته د ځانمرګي بریدونو او تشدد روزنه ورکوله او اوس حکومت د ملکن ډیویژن هغه ماشومانو ته کوم ته چې د ځانمرګي بریدونو روزنه ورکړې شوی و د خیبر پښتونخوا حکومت هغې ته د تعلیم روزنه ورکوي چې ټولنې ته پیدا ورسوي. د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره د خیبر پښتونخوا د حکومت لاړخه جوړ کړې شوی یو قانون باندې په پیښور پریس کلب کې سیمینار ته د وینا پر مهال د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وویل چې په ملکن ډیویژن کې وسلوال طالبانو سلویخ داسې ماشومانو ته د ځانمرګي بریدونو روزنه ورکړی و د کومو عمرونه چې د 13 کالو نه واخله تر 15 کالو پورې وو. میا افتخار حسین وویل چې اوس حکومت هغه ماشومان کوم چې د ځانمرګي بریدونو لپاره روزل شوی وو د هغو لپاره د تعلیم او ذهني پرمختګ انتظام کړی دی.
دا چې هغه نور سړي چې موږ نن هغه خلک چې خود کوشش ته تیاری دي او ټول خلک د کمپن په شان دی او هغه خلک چې موږ د ذهني پروژې ته تیار کړی دی او تعلیم افته ماشوم شي یو ښه ماشوم شي او ماشې ته پیدا کړي.
کله چې مشال ریډیو د میا افتخار حسین نه پوښتنه وکړه چې حکومت د ترګرۍ د ختمولو لپاره د 13 کالو راسي په جګړه کې بوخو ولې بلې خوا ته په مومن ایجنسی کې په پاکستانی عسکرو د ناټو لخوا برید باندې د پاکستان د سخت عکس العمل نه پس به په پاکستان کې د ترګرۍ ضد جنگ سم مستقبل وي، نو میا افتخار حسین وویل چې دا سخت عکس العمل دوی د احتجاج په توګه خودلې دي او په سیمه کې د امن پزې کولو لپاره به د ترګرۍ ضد جنگ د مخ کې پرنګ روان وي او په سیمه کې د امن او قلاری لپاره به دوی نورې لارې چارې هم لټوي.
دا صدا چې ډېر لک نه دی پیدا شوی بلکې اراده تن چې کم دینو زونګ په پاکستان باندې اٹیک شو د نیټو طرف نه احتجاجن چې کم دینو مونږه بون کانفرنس ته لاندو په دې باندې چې هغه ته د خبرې احساس وشي چې مونږه کم کار کړی دا غلط کړی.
غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا خبر پښتونخوا د خزانه وزیر انجینر همایون خان وایي چې د صوبې مالی حیثیت ډیر د ډاډ وړ دی او صوبې حکومت هڅه کوي چې د بجلی په مټ کې زیاتې څخه زیاتې پیسې لاسته راوړي چې دا ډول یې د صوبې د پرمختګ لپاره استعمال کړی شي. د مشال رادیو خبريال خالد خان له نوموړي سره خبرې کړي او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلي چې د صوبې خزانه په څه حال کې ده. انجینر همایون خان وایي
که په دې حالات کې تاسو وګورئ ما تاسو سره خبرې وکړې ده زمونږ فاینانشلی ساوند صوبه په دې وخت کې باوجود چې په دې وطن کې کم حالات او په دې صوبه کې کم حالات او د دهشتګردۍ د سیلاب دغه باوجود فاینانشل پوزیشن ته په دې صوبه ښه ټیک ټاک سترونګ پوزیشن
کوي. مایون خان، د بجلی په مټ کې تاسو دې صوبې ته د وفاق نه یا بجلی د محکمې نه څه ګټه وروړي؟
ګوره جی، زمونږ د صوبه د بجلی مقایجات کم چې مخکې مونږ ته د صوبې د نوم ملو شي دا د موجوده فیډرل صوبائی حکومت یو ډیر ښه پالیسی یو ډیر ښه دغه دلاندې مونږ ته فیډرل گورنمنٹ خپلې پیسې د بجلی چې کم بقایا جاتو 110 ارب روپے هغه هم اگری شو او مونږ ته انسٹالمنٹ خپل شروع کړی دي او داسې نور بقایا جات چې څنګه د بجلی په لړ کې څومره فیډرل گورنمنٹ سره دي 13 تاریخ نه هغه باندې ډیلی بیسس باندې میټینګ کیږي چې څوک چې مسله حل شوی نه
که زموږ اوریدونکو ته مو دا وایي چې دغه څه مسله ده
اولنۍ مسله وګوره دا دي چې لکه زمونږ هغه اعلان کې دا خبره څنګه مخ کې حکومت کړی او آربیټریشن اوارډ شو او دا 2005 پس کم زنگ بقایا جات وفاقی حکومت واپڈے سر دی داغے دا حل کول مسئلہ دا او کم زمونگا کیپ اماؤنٹ دے 4 ارب روپے مونگ سالانہ بجلی پلڑ کے ملاوی داغے دا زیادہ رو خبر آ تے دادی مونگ سیوا شی نو باغے باندې وزیر اعظم وزیر اعلی صاحب وزیر اعظم صاحب سر ملاقات کرو او وزیر اعظم صاحب پدی اگری کرے دا واپڈا او فائنانس فیڈرل فائنانس ڈپارٹمنٹ دی وی دی جتا سو گینے دا خیبر پختونخوا سو بیسر زنگ فائنانشل ٹیم تو ایکسپرٹ سم لگیا دی پیس نہ بعد کی پدی میٹنگز کی او دا بزر تزر حل شی جنگ صوبے دا نورم پام دا استاد
وختنا سمرا یا تا سمرا خوشبینی چې د شپګور ګروپونه باندې دا سمرا زیات شي
ورې دا د وخت نه مخه خبره ده او هر سړی خواهش لري چې ماته ډېر میلاو شي نماز او بیت دې زیات یې سم میلاو شي خدا اوس د وخت نه مخه خبره ده د بدې نشم ډیسکلوز کولای چې اسی نه دي د موږ دغه کوم خبره ده
سمرا توکل لري ته
ګورې یا ګر ډیفرنٹ آپشنز دي ډیفرنٹ فارمولې دي باغې باندې موږ لګیږي د فدرل ګورنمنت سره نو ځکه لري دا غي او اوټ کمرا شي به تاسو ویل شم خدا د وخت نه مخه خبره ده تاسو ویم چې
کوم نو ګورو امام خان د خیبر پښتونخوا صوبه چې دا اول د ترخګرې او بیا د سیلاب او زپلا سمرا د وفاقي حکومت سمرا مالی مرسته کې او بیا نړیوالو هیوادونو دی هغه سمرا مرسته کې د صوبې سره
څنګه د دهشتګردۍ خلاف خبره ده فدرل ګورنمنت موږ همیشه سپورټ کړی یو اډیشنل فاندینګ موږ ته پاګه سلسله کې کړی دی بیا په ان اف سی کې یو پرسنټ چې کوم دی د ان ډیوایډډ ډیویزیبل پول نه موږ ته هغه د اور ان اباو پیسې راکړي دي او چې کوم څنګه د ریګولر بجټ سره جوړیږي ورسره چې کوم دی په سیلاب په لړ کې موږ زمیدارانو ته چې کوم تخم دغه کړی نو سندې پیسې فدرل ګورنمنت ورکړي نیم صوبایي حکومت ورکړي داسې وطن کارډ پر سلسله کې څنګه د کمرونو چې پورونه تباشو هر په سلسله کې نیم پیسې موږ فدرل ګورنمنت راکړي نو نیم صوبایي حکومت راکړي دي
که پښتو وایې مشال ریډیو اور ګورنمنت ډیگری کالج ټانک د سیمه یو داسې تعلیمي اداره ده چې د جنډولا او سوهیلی وزیرستان لستونکو هم زده کړې پکې ترلاسه کوي خو د لستونکو په وینا په کالج کې یکه یوې خواته د ښوونکو کمی دی او بنیادی اسانتیاوي نه لري نو بلې خواته به امنیتي ځواکونو د کالج په بیلابیلو برخو کې خپل استوګنځایونه جوړ کړي چې د دوی تعلیم ډیر زیات اغیزمن کړی دی د کالج د ستونزو او حل په اړه د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود ریپورت لري
گورنمنٹ ڈگری کالج ٹانک و داس تعلیمی ادارہ دا چرتا چ د ٹانک سرا سرا دنی میں قبائلی سیم جنڈولا او سلی وزیرستان او وساو پر طالب علم پس داکڑا لگیا دی دے تیرے سال مدے راسے پر سیمکش کر کے جنو آلاتو او دے سلی وزیرستان رائے نجات اپریشن دے طالب علمان و تعلیمی سلسلہ ہم بدا وڑا چھولا بداغا لڑکے دا طالب علم سویائی دیو طالب علم خبرو تا غوجوان سے
ڈگری کالج ابو ہریرا دا فورتھ ایئر اسٹوڈینٹ فضیلاکش واحد ڈگری کالج ٹنگ تائی پسیمکش دا کڑک جنو حالات پواجا سارا نند می کالج دمرا باد وزم دا چھ دے دولا سو طلب علم تعداد او سو تن روغائی دے میش ہاسٹلینا بند شوی دی او پداکش فورسز پروت دی میش تعلیم زبردست زب دلائی دائی
امون ممتاز انوار دے ز دلتا تھرڈ ایئر بی ایس سی چھ سبق ہوئے ز دا وے چھ مڑا کالج چھ دا فورسز پروت دی میش کالج حال اس ڈیر خراب دے دری چلور کال مخشر ایسی فوج اندل تر غلی دی پراته دی اول خو کالج ډیر شته دا دو 1200 تعداد دی نه کالج چ لایبریری رئیس تا نه لیبریری رئیس کمپیوټر غونډ یوړه خدای چې چا سره یوړه سیس رومون خو بالکل وی وس شتانه بالکل پنام سامان ستا نه بچي لایبریری چې کما وا اهم اول وا وس هغه فو جان خپل پورشن توري سور کړه نور مشکلات د چا وریا پورو باندې رګډی ډیر مضبوطه چیکینګ وی ډیر سړی داسې تعلیم چې سړی زړه نه لګی دغه لاره موږ چې کله کتابونه روخستی موږ زرون یې سبق ته هلته چروسی کالج ویني چې چا سره کلاشن کوف دی جگانے لگے دلی دی فوجانو مرچے جوڑے دی فوجانو گاڑی کالا پورتا تیری جی کالا کاتا تیری جی دخصر رز مشترنگا سبق ہوئی آئی
دا دے ادارے یو بل طالب علم دے ادارے او طالب علمانو مشکلات استون زے پدارن بیانوی
امونم دا محمد آصف تر دیر سبا کیا یا امو دا کالج بارا شدار آئے دو چے کالج دیر وقت نا باندو و بیچ کلاو شا و دا آرمی دو ادھے غلاوا جا سٹوڈنٹ تا دیر مشکلات پیش کی جی سٹاف کام آئی دائی تکیم انگلیش ٹیچرون پنجل آگیا شیخ پجی دعا دی سائنس لیکچراروں دی دس باز نور دی آ نشتہ کمی دو ہاسٹل غنڈ نیول شوی دی
مشال ریڈیو چ دے طالب علمان دا غا مشکلات ستون سے او غشتنے دی ڈگری کالج ٹانگ پروفیسر خالد احمد مسعود پر مخ شکشیش وے اغو پ دارنگ جواب وکھ
دے ڈگری کالج ٹانگ دا دے سٹاف مسالہ دا حقیقت یو مسالہ دو او مشتہ سیویئرلی فیل کیجی چ دا دے ٹیم نا دا یو مسالہ راونا دو چ دے سٹاف کمی دی مسرا نو میجو بدا سلسلہ شی خپل ڈائریکٹر سارا د خپل آفس سارا پ رابطہ شی نو کوشش ہم دادا چدا پیراش میج دا امید سوتی چدا حالات لکا راون دی شکیجی او قانون ششول امید دا کالج ہا ششی او غان دستور اسیجی چ پکیم بند اول موجود
دی تلی بلمانو دو وفاقی او صوبائی حکومتونو دو وکمنو نا غشتنا وکڑا ک دے دوی او دے دوی دے تعلیمی ادارے ٹولن مگرچا او پورا کولو پ غرض دے گڑندی قدمونا پورتا کی سلام مسعود مشال ریڈیو ٹانک
د گورنمنٹ ہائی اسکول ناکی بر مومند الوستون کی بیا وای چې د استادانو د کمبوت لکبل د دوی درسونه په نیمای کې پاتې دي بلخو دوی په سکول کې د کمپیوټر لیبراتری او د لوب د میدان د نشتون په اړه هم شکایت کوي د مشال رادیو خبريال شانواز ترگزی په دې اړه د سکول استادانو سره خبرې کړې او دا راپور جوړ کړی دی چې تاسو یې اورېدو تر بولم
په گورنمنٹ ہائی اسکول ناکی بر مومند ایجنسی کې سبق ویونکې طالب علمانو په وینا هغه ته د ټولو لوی استونزه د استادانو د کمی ورپېښه ده د دې نه علاوه د کمپیوټر کلاسونه د لوبو د سرگرمو د پاره پکې نه خو استادان شته او نه د کمپیوټر لیبراتری د لسم جمعات یو زده کوونکی مجاهد خان چې نه هم جمعات کې خپل اسکول کې لټولو زیات نمبر یې اخیستی وي وای
نه هم کې مونږ ته استادان یو کورس هم نه دی پوره کړی ټول کتابونه مونږ ته نیمګړی پاتې شوی اوس مونږ غالبا چې لس کال په سټاډي کې وکړل د لس کال کې مونږ ته وو پیریډونه د وسه پورې پیریډونه نه دي اخیستل شوی استادان خپل غاړه نه خلاصې صرف خبرې کوي اره وسه پورې د ټولو استادان مجبوري خو نه ده کې یو کتاب نه دی ختم شوی اوس وخت کې مونږ ته درې څلور پیریډ ایله په ورځ کې لګي از مونږ مجبوري نه ده استادان خپل غلطۍ نه نوٹ کوي مونږ استادان ته دا گزارش ته شغلې په خپل پوره پیریډونه مونږ تخلي
یونس خان نومي یو بل زده کوونکی وای اول خو استادان ډیر کم وو
دو درې استادان مو دي لاندې کړی استادان بډو خو به مونږ و ماتم کمپیټیشن مقابله وکړي او بار ته به استرو بس نن ته وخت مونږ کې ډیسکشن کوو
د اوبو هم څه سهولت نشته بیا ما شومان چیرته چیرته نه اوبس کی افتخار هم یو بل زده کوونکی دی او هغه وویل
اوبو سر یو خوب په ټیم نه را رسیدل دا کوي ډیر دغه لري نه چې ټینکی وغیرہ فخر ما نه راوړو ډیر لري نه اوس مونږ یو دغه لري اسکول یو خدمتګار دی غیر اوړي
او بچګل هم په لسم جمعات کې سبق وای هغه وویل چې د لوبو سرگرمیانې د هغه په اسکول کې نشته دی
میدان دغم نشه سپورت گراؤنڈ هم نشه چې هغه موږ دغه کلو بیو کرکټ دی ټینس دی یا سکواش دی دا رنګ هغه د پاره استاد نشه بل نو کوم استاد دی چې موږ خو پوره دغه کوم راسته کوي خو بل کې دغه دی شمیر کم دی پوره نه دی
او د اسکول یو استاد محمد امین ته مو د ماشومانو دغه ګلی وړاندې کړې نو هغه تایید کړې
هغه خو جی تاسو خبره ټیک دغه د حالات مطابق کمی اوس ان شاء الله یو دوه منسه اهم پوسټونه خالی او ای سی ټی پوسټ ته وای کنه سینس هغه دوه خورال خدایي باوجود موږ سوس یو کم اس کم دریو کسانو کمیری چاغه کې یو پی ټی دی یو ډیم دی او یو سی ټی دی چې دا دریم پروشین ان شاء الله کورس په خیر پوره کیږي تاسو دا خبره کوم چې کمپیوټر حالات ګډوډ دي خلک دنیا کم دی ته ورسېدل کمپیوټر موږ له ضرورت دی او لیبرټیم ستې خو سامان به کې ضرورت دی او د دین علاوه مطلب د سپورت د پاره ګراوند په کار دی
د مومند ایجنسی د محکمه تعلیم دو یو چارواکي ګل حسین په وینا د استادانو د کمی مسله به ډیر زر وارشی
بل سکول کی ضرورت کمی یا پس کدغی نو هغه موږ غیته لکه خو فیرال موږ سره پوسټونه ویکن دي نو هغه لپاره ایڈورټایزمنت موږ لا فیرال ډېر شکر چا فیرال لا بین دی دغه باندې کنه کمپیوټر لپاره نو موږ تقریبا زیات سکولونه ورکړي خو دا د سې چې دا یو پروجیکټ په غی کې لکه هر سکول ته نو راغلی دا اوسره اوسره روان دي مطلب کنه چې کوم سکولونو کې زیات ضرورت او په کوم لکه اوس باندې پړ شو کوم شو د تحصیل نه مخکې نه الی کولاو دي مطلب کنه نو په دې کې باندې چې غلی باندې کار کوي شروع دي بکی اوسره لیب ان چارج او لیب اسسټنټ هغه ټول پوسټونه مو ورکړي دي
دا محکمه تعلیم محمد ایجنسی د چارواکو پوینا اله خو ایجنسی کې امنیت راغلی دی خو د استادانو کمې دی او کوشش یې دی چې کوم ځای کې استادان کم دي نو د هغې لپاره د استادانو نوی برتی وکړي شانواز ترکزای مشال ریډیو محمد ایجنسی
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
کیک دے کیک دے
پپاو کم یو لسو بجو
اقتصادی نڑے
پپاو کم دو بجو
دا سندرو امیر
پا وو منٹا دا پاسا دو بجو
دا زوانانو غد
پا اتوش منٹا کم دریو بجو
اتلان
پپاوکم دریو بجو
مون او متلونا
پپاوکم سلورو بجو
روخانا مستقبل
پپاوکم پینزو بجو
گران اوریدونکو زموږ شغله مشال رادیو څخوري چې نه یوازې د رادیو بلکې د انټرنیټ للارې هم تاسو اوریدلای شئ چې پته ده www.mashalradio.com. دا وخت په پېښور کې د سهار 9 بجې سوي دي. بریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
په کوټه کې د نیټو لپاره تیلونکي لږ تر لږه 13 ټینکرونه سوځول شوی دي. د پاکستان ستري محکمې په دې ملکي د قومي جوړجاړي آرډیننس پاړه د حکومت درخواست خارج کړی دی. په کراچۍ کې د 14 پترڅ کې 15 تنه جوړول شوی دي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وای چې د ایران د اټمي وسلې د مخنیوي لپاره پر ټولو لار چارو فکر کوي. د روس ولسمشر ولادمیر پیوټن وای امریکا په هیواد کې د احتجاج تر شا ولاړ ده. او څه شی بوړاندې بنگلاديش د پاکستان په وړاندې په لومړی ټیسټ لوبه کې د 15 لوبغاړو په سر 150 منډې کړې وي او نیپال بیا د افغانستان په وړاندې په 15 اورونو کې 15 شپېته منډې کړې وي او شپږ لوبغاړي سوځېدلی وو.
بوریوال کاکړ وچ تاسو ته د مهم خبرونو لنډیز واوروي. ګران اوریدونکو سوارسې دلی د پاکستان کورنی ورسپانې ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان کورنی ورسپانې لوستي دا چې دغه ورسپانې په خپل اداري کې سلیکلي راځي چې ورته غوښو.
نن اکثر ورسپانو خپل اداري د صدر آصف علي زرداري په ناروغي باندې لیکلي دي. جنگ ورسپانو خپل اداري لیک چې د پاکستان د صدر آصف علي زرداري دوبۍ ته تګ او د هغې د ناروغي په اخله د یوان صدر د وزیر اعظم هاوس او د ځینې وزیرانو لخوا داسې متضاد بیانونه مخې ته راغلي دي چې کام یې د شک د کیفیت سره مخ کړی دی. اداري لیکي چې دا د نن نه نه دي بلکې د شپږو لسیزو راهیسې سیاسي او غیر سیاسي حکمرانان دا کام د رښتیاو نه نه دي خبر کړی چې له کبله یې د بد اعتمادۍ بحران راپیدا شوی دی. اداري لیکي چې اکثر داسي افغانان هم راشي چې د هغه خبرې هیڅ وجود نه وي. خو د صدر آصف علي زرداري دا معاملې ځکه مخه تراغله چې د تګ نه وړاندې دا اعلان شوی و چې صدر به پارلمان ته خطاب کوي او بیا د ایوان صدر لخوا داسي بیانونه راغله چې صدر د معمول چې قبلا تلې دي چې د معمول چک اپ نو بیا ولې د خطاب اعلان کېدو. اداریا اخر کلی کې چې اولست د اختیار او ویل شي ځکه چې دا د دوی حق دی. دا رنګ به دولت اعتماد بحال شي. نو غره به دا وي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په خپل اولست هر سنه خبر کړي. ایکسپریس ورسپانه هم دا موضوع راغستی دا او لیک چې صدر آصف علي زرداري د معمولي زړه دورې نه وروسته د دوبۍ په هسپتال کې داخل کړی شوی دی او دا ویل کېږي چې اوس ورځ به په هسپتال کې وي. اداریا لیک چې د صدر د روانېدو سره سم ملک افغاني شو شوی دی. اداري مخکلي کې چې یو خا د افغانو بازار ګرم دي نو بل خوا د اپوزيشن لوا هیڅ قسمه منفي بیان مخې ته نه دی راغلی کوم چې دستاینې وړ دی. اداري اخر کې لیکي چې هله د چیراتونکو سوروزو کې به حالت ښه شي او موږ دعا کوو چې الله تعالی دې صدر پاکستان ته زر تر زر کامل صحت ورکړي چې خپل ملک تراشي او خپل چوکۍ ترلاسه کړي. ورسپانه مشرق په اداري کې لیکي چې پی آی خیبر پختونخوا کې په نامه نل سندونو باندې ترقی ترلاسه کوونکو افسرانو تفصيلات یو واري بیا راغوښتي. ورسپانه لیکي چې مخکې هم پی آی دادا کیس ما خلکو تفصيلات غوښتي وو خو تر اوسه دا هوی په ضد هیڅ کاروایی نه ده شوې. اداري لیکي چې پی آی له پکار دي چې دا معاملې په سنجیدګۍ سره ختم کړي. احمد بواتو کې بیا بیا دا خبرونه راتلل د محکمې لپاره څخه خبره نه ده. ورسپانه لیکي چې پی آی لپاره زموږ تجویز دي چې ټول جالي افسرانو خلاف دي بغیر د سفر کا په یو ځای کاروایی وکړي شي او خو بداوي چې ټول عملې ته تعلیمي سندونو تصدیق وکړي نو راتلونکو کې به دا کیس ما واقعیات مخې ته ناراضی.
ل اسلام آباد څخه د مشال رادیو خبريال سراج زهیر و چې د پاکستان کورنی ورسپانو ته کتنه کړې و.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایم مجلې دوبۍ ته د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري د سفر په اړه مقاله لیکلې چې په هیواد کې ګنګوسې راولاړې کړې دي. بلخوا یوروشیا ویپاڼې په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو ته د سامان وړلو لپاره د منځنۍ آسیا د متبادل لارو په اړه مقاله لیکلې ده. د دې دواړو مقالو د مهمو برخو اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم. ټایم مجله لیکي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د متحده عرب امارات په یو روغتون کې د زړه د ورپیش ناروغي لامل داخل دي. د ولسمشر نږدې کسانو ټایم مجلې ته ویلي چې کله نوموړی د ګل په ورځ ناروغ سو نو کورنۍ ټینګار وکړي چې له هیواده د باندې دي د درملنه وسی، ځکه چې په هیواد کې سیاسي حالات د نوموړی د پریشانی وړ ګرځېدلای سوای. د زرداری تک په داسې وخت کې رامنځته کیږي چې د نوموړی ولسی حکومت په یو وخت کې له یو شمېر مخالفتونو سره مخ دی. مجله لیکي حکومت تر اوسه لا په امریکا کې د پاکستان د پخواني سفیر حسین اکانی سره په تورن ډول د تړل سوي خط په اړه په خبرونو کې دی چې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر ته د دې لپاره لیکل سوی وو چې د پاکستان ولسی حکومت ته دی د پوز په پرتله لومړیتوب ورکړي. بلخوا په همدغه ورځ شپو کې پاکستان یو وار بیا هغه وخت له یو بل بحران سره مخامخ شو کله چې د ناټو لخوا په بمباری کې د دې هیواد 24 سرتیری ووژل شول. دوبۍ ته د زرداری سفر په داسې حال کې په هیواد کې ګنګوسې راولاړې کړي کله چې د ولسمشر ویاند بیان جاری کړي چې ولسمشر د معمول او وار لمخه لا د ترتیب سوي طبي کتنې په مخه له هیواده د باندې تللې دي. بلخوا یوراشیا به پانی په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو ته د سامان وړلو لپاره د منځنۍ اسیا د لارې په استعمال یو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي د پاکستان لخوا د سامان وړلو د لارې تر بندېدو وروسته اوس د شمالي لارو پر جال فشار زیات شوی چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو لپاره تیل او نور سامان ورسوي. تمه څرګندېږي چې د شمالي لارو د جال لخوا به اضافي سامان د ریل پر پټري راوړل کیږي چې له لټویا څخه تر کزاکستان او له ازبکستان څخه بیا تر روس پورې غځول شوی ده. خو د پاکستان او افغانستان د پولي تر بندېدو وروسته به له امریکا او ناتو څخه ډېری اونۍ وخت واخلي چې دوی د سامان لپاره بل لار سنجوي. د خیبر درې لارې د پاکستانی لارې بندېدل به هغو کاروباري سامان وړونکو ته ګټه ورسوي چې د شمالي لارو جال استعمالوي. یو امریکایي چارواکي وایي چې دا څرګنده ده چې اړیکې کومې خواته روانې دي. دا به اوس ګرانوي چې یوه بله لویه ستونزه دې ډېر ژر هواره کړل سي. زموږ تګلاره دا ده چې ژر تر ژره د سامان وړلو لپاره یوه بله لاره پیدا کړو. خو پوښتنه دا پیدا کیږي چې آیا د شمالي لارو جال به په هغه څه وتوانېږي کوم څه چې به د پاکستان لخوا کېدل. موږ د شمالي لارو غوره جال لرو خو د منځنۍ اسیا سړکونه ډېر ښه نه دي. نوموړي پر مخ وویل د شمالي لارو د جال د ریل پټري به د اضافي سامان لپاره په کار راوستل کیږي. مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي. ګران اوریدونکو اوس مو د نړۍ له حال خبرو ورسته له هغه چې په روسیا کې د تیر اتوار د ورځې د پارلماني انتخاباتو د پایلو په سر روسیانو په احتجاجي مظاهرو ګوتې پورې کړې او امریکا او اروپایي ټولنې په دغه حق له اندېښنو څرګندونه وکړه. د یاد هیواد وزیر اعظم ولادمیر پوتین د زیارت په ورځ امریکا د مظاهره چانو د ملاتړ کولو لپاره تورن وګرځول. نوموړی د خپل ګوند لخوا د روس د روان کال د ولسمشریزو ټاکنو لپاره کاندید هم ټاکل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټن د مشال رادیو همکار هارون بچره کړ.
د روسیې په پارلماني انتخاباتو کې په حکومت د لګول شوو د درغلیو له تورونو وروسته د هیواد وزیر اعظم ولادیمیر پوتین په خپلې لومړنۍ عوامي وینا کې بهرني طاقتونه په تیر بیا امریکا د دغو انتخاباتو د اغیزمنولو لپاره د سلګونه میلیونه ډالرو د مصرفولو په تور تورن کړل. نوموړي په ماسکو کې د خپلو سیاسي پلویانو د همکارۍ د کونسل غونډې ته په وینا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په روسیا کې د احتجاجي مظاهرو د پارولو لپاره مسول وګرځو چې ویل امریکایي شریکوالانو لخوا ولید. اولنی کار چې د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن وکړل د هغې حتی د کتونکو لخوا د اسنادو د ترلاسه کولو مخکې د ارزونه چې انتخابات نه خو آزادانه وو او نه هم عادلانه، او دغه شان هغې د ملک دننه ځینو لوبغاړو ته یوه زمینه برابر کړه. هغې یوه اشاره وکړه او دوی هغه واورېده او د امریکا د خارجه وزارت په مرسته یې په فعاله توګه کار پیل
کړ.
د نوموړي له څرګندونو وروسته د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن په برسلز کې وی خبري غونډې ته په وینا کې ډاټ ښکاره کړ چې د روسیې په پارلماني انتخاباتو دوی پورته کړي اعتراضونه پر ځای دي چې ورسره یې دغه هیواد د ولس د یو ښه راتلونکي لپاره د دوی له هیلو سره د امریکا د حکومت د ملاتړ څرګندونه هم وکړه. موږ په کومه طریقه چې انتخابات په عمل کې راوستل شول په اړه مو خپلې اندېښنې چې صحیح مو ګڼلې ښکاره کړې، او موږ د روسیې د خلکو د حقونو او د هیلو ملاتړ یو سو دوی د پرمختګ کولو جوګه شي او د ځان لپاره د یو ښه راتلونکي درک ولګوي او موږ مونږ امید کوو چې په راتلونکو کلونو کې د دغه کېدلو شاهدان واوسو. رویټرز ایجنسی راپور کې لیکي ولادیمیر پوتین د روسیې تر ټولو وتلې سیاستوال واقع شوی یو امکان لیدل کېږي چې نوموړی د دوو نورو دورو لپاره یعنی د 2023 کال پورې د دې هیواد د حکمران په توګه پاتې شي. خو د ایجنسی په خبره چې په تیرو انتخاباتو کې د هغه د متحدې روسیې ګوند لخوا په پارلمان کې د پخوا په پرتله د لږو نشستونو ګټلو وښوده چې د روسیانو په هغه سیاسي نظام چې نوموړی په ملک کې چلول غواړي باور کم شوی دی. راپورونه وایي د روسیې پولیسو په ماسکو او سینټ پیټرزبرګ کې څه د پاسه زر تنه مظاهرچیان بندي کړي، خو په عین وخت کې ویل شوي چې حکومت مخالف حلقو د را روان خالی په ورځ د نورو مظاهرو کولو تیاری نیولی دی. رویټرز ایجنسی په عین وخت کې د یوې روسي مجلې رشیا ان فورن افیرز د مسؤول مدیر فیودور لوکینوف له خولې لیکي چې وایي د امریکا او روسیا اړیکې چې په 2009 کال کې د ولسمشر اوباما په کوششونو ښې شوې وې، په دا وروستیو کې د میزایلو د دفاع د اروپایي پروګرام په سر ترینګلې شوې چې د نوموړي په خبره را روان کال چې هم با اوباما او هم پیوټن په ولسمشریزه ټول ټاکنو کې برخه اخلي، د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا خرابېدو احتمال لیدل کېږي. خاغلی لوکینوف په نه حال کې ایجنسی ته ویلي روسیا چې له خاورې په افغانستان کې میژ د ناټو ځواکونو ته اکمالاتي لارې تیریږي، کېدای شي له یاد سازمان سره له دغه مرستو کولو په شا نه شي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
mashalradio.com.
ګران اوریدونکو، کچیر تاسو غواړئ چې موږ ته برېښنالیک یا ایمیل راولېږئ، نو پته ده مشال رادیو @ rferl.org. پر دغه برېښنالیک یا ایمیل باندې تاسو زموږ سره خپل نظر شریکولای شئ. او د رواني غړي په پای کې وستاسو پام د کوچانو په اړه ځانګړي خبرونه کیږدي تر اگرځم چې دا ځل د کوچانو تعلیم ته ځانګړي شوی ده. د خبرونه تاسو لپاره حسیبه شهید جوړ کړی ده، راځي چې ورته غوښو. کیژدي د کوچانو لپاره د مشال رادیو ځانګړې خبرونه.
دی ولاړ کوچ نشتا و متا کیژدي وکو چې فنرا کمنا.
وړاندې کوونکی حسیبه شهید.
کیژدي ولاړ کوچ نشتا و متا کیژدي وکو
کېږدۍ خپرونې ته خراغلې حسیبه شهید یم، هر کله مو کوم. په دې ونیزې خپرونې کې دا ځل د کوچیانو پر زده کړو غږیږو. دا دوی د تعلیم په برخه کې مو له هلو ځلو خبرو او خپرونه درته د یو وړوکي کوچي په خبرو پیلو چې په بلوچستان کوټه کې میږې پیولې او د زده کړو ارمان یې کاوه.
ما نوم بدن مور سبق نه وای مور له ویزو سره ګرځخل خالي هلته د جمعه ملا تعالی تعالی په بیس پاره خلو زه غواړم نور سبق وایم پلار منا پرځغه وای ویزی په سبق سکه.
لکه څنګه چې بدن وای چې یوازې د نیز دکړې کوي، د کوچیانو مشران هم دا خبره کوي چې یوازې ماشومان ملایانو ته کینوي او کله بیا هم دا سبق هم ترې پاتې شي.
روسان کډه کوو رواني بس وطن پاتې سمجل مول نه کورستان نم ګورستان مز رواني در مو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مچ زو ارازو بچیان نو سبق وای نه تعلیم دی دا یو منځ د کوه غي د ملاجز د کوه په زباز د کوه نور تعلیم ته مش نشتنی لرو.
په افغانستان کې بیا د طالبانو د رژیم لمات وروسته یو شمیر بهراني او ماسیسو د کوچیانو د ګرځند زده کړو پروګرامونه جوړ کړل. په دې ماسیسو کې یو هم د سویډن کمیټه ده چې روان کال یې له افغان حکومت د کوچیانو له مشرانو او بهراني او ماسیسو څخه وغوښتل چې د یو ګډ پلان لمخې د افغان کوچیانو ته د زده کړو نورې اسانتیاوې هم برابرې شي. شاوخوا دوه کاله وشول چې د سویډن کمیټه د کوچیانو د زده کړو لپاره کار کوي او د هغوی لپاره یې ګرځنده ټولګي جوړ کړی دي. د دې کمیټې مشر وایي چې تر اوسه یې کوچیانو ته شاوخوا 200 ټولګي جوړ کړی دي چې 3800 زده کوونکي پکې زده کړې کوي. په دغو زده کوونکو کې 250 په سلو کې نجونې دي.
سویډن مؤسسې د زده کړو دا پروګرام په وردګ، غزنی او ننګرهار ولایتونو کې پیل کړی دی. د سویډن د کمیټې د زده کړو د برخې یو مسؤل امین الحق مایل را سره په خبرو کې وویل چې اوس هلند سمرسته کړی ده چې له دې سره په افغانستان کې د کوچیانو د زده کړو پروګرامونه پراخ شي. د مایل په وینا په راتلونکي دریو کلونو کې سویډن کمیټه غواړي چې سل نو ټولګي د کوچیانو لپاره ودان کړي. امین الحق مایل زیاته کړه چې د افغان کوچیانو د زده کړو په پروګرام کې د افغانستان د پوهنې وزارت هم له دوی سره مرسته کوي، البته دا مرسته د پیسو نه ده.
د پوهنې وزارت تقریبا پنځم کال وروسته ستراتیژي طرحه کړې ده چې اوس دویم پړاو ته رسېدلی. په ستراتیژي کې دوی د جنرال ایجوکیشن یا عمومي تعلیمات، عمومي او اسلامي تعلیماتو تر هغه لاندې دوی هم کوچیانو ته یو څه غلري پروګرامونه لري. خو موږ سره چې کوم کومک یا مرسته دولت کوي هغه نقدي مرسته نه دي. د کوچیانو د صنفونو په ایجاد کې موږ سره دوی کومک کوي، او همدارنګه کله چې موږ صنفونه جوړوو کوچیانو لپاره دوی یې رسمیت پېژني. په دې معنا چې شاګردان د کوچیان چې صنفونو کې داسې وایي دوی رسمي شاګردان دي د وزارت معارف د سیستم. نو وزارت معارف سره موږ ډېر له نږدې همکاري لرو. یوازې کتابونه چونه وزارت معارف اوس آن دی چې ټول افغانستان مکتبونو ته البته کتابونه ورکړي، نو درسي کتابونه موږ د وزارت معارف نه ترلاسه کوو.
امین الحق وایي چې کوچیان نن سبا له زده کړو سره ډېره مینه لري، او همدې مینې دوی هڅه ولیدي چې د کوچیانو د زده کړو لپاره هلې ځلې زیاتې کړي.
پخوا کوچیان تقریبا د زده کړې سره څومره مینه نه درلوده، خو اوس موږ چې هر کله ورځو، هر چیرې چې ورځو، کله چې مراجعه کوو کوچیانو ته، کوچیانو فکرې ته چې موږ ورځو او د تعلیم په هکله ورته خبرې کوو، دوی ډېر لیوال دي چې خپل ماشومان مکتب ته پرېږدي. نو دغه 250 نجونې چې د کوچیانو موږ سره اوس تعلیم کې مصروف دي، دا خپله ښایي چې څومره کوچیان نن سبا زده کړې ته علاقه مندي لري او مینه لري. او داسې شوی دی چې موږ یو تیرې په مثلا په ولایت کې کار شروع کړی دی د کوچیانو لپاره. اول سر کې دوی خبر نه وو چې کله خلاص شوي دي، د دوی د عریضو د لاسه، د پیشنهادونو د لاسه موږ اوس په عذاب یو چې راځي موږ ته مراجعه کوي، صنفونه باید ورته جوړ کړو. او همدغه پیشنهادونه وو علاقه مندي د کوچیانو چې موږ نیدرلند حکومت ته یو پروپوزل ورکړو چې الحمدلله هغه هم منظور شو. اوس انشاءالله په 2012 کال کې شروع کوو.
په یو شمېر عربي هیوادونو کې د کوچیانو لپاره ګرځنده خوندي جوړ شوی دي، ځکه چې د کوچیانو ژوند ګرځنده دی. پښتانه کوچیان د افغانستان او پاکستان ترمنځ او د دې دوو هیوادونو دننه له یوې سیمې بلې ته لیږدي. ګرځنده ټولګي په افغانستان کې کوچیانو ته څنګه جوړ شوی دي؟ مایل وویل
او کله چې مثلا یو کوچی صنف درې میاشتې یا څلور میاشتې یو ساحه کې پاتې کېږي او بیا ځي بل ولایت ته، نو خپله معلم د صنف سره مکمل، د کتابو سره مکمل دوی سره انتقالېږي هغه بل ولایت ته. بیا هلته موږ د دوی رابطه ټینګوو خپل دفتر سره. تاسو مثال د وردګو کې موږ صنفونه جوړوو، درې میاشتې دوی دلته پاتې کېږي. چې کله جلال آباد ته دوی ځي، بیا موږ د جلال آباد د دفتر ادرس دوی ته ورکوو او د دوی ټلیفون نمبرونه او دا شیان اخلو. موږ مکتوب هم ورته ورکوو چې کله دوی جلال آباد ته ورځي مراجعه کوي موږ جلال آباد دفتر ته، او یا که دوی مراجعه نه کوي موږ د دوی ادرس را پیدا کوو، ټلیفوني تماس ورسره لرو. بیا موږ استاف د جلال آباد دفتر څخه ځي د دوی ساحو ته، دوی کېندو ته، خیمو ته دوی پیدا کوي. هماغه صنف بیا زموږ د جلال آباد د دفتر تر نظارت لاندې مختبئ تر څو چې او میاشت میاشتې یو صنف پوره کېږي.
هغه کوچیان چې پاکستان ته له افغانستان نه ځي، هغوی ته په پاکستان کې نړیوال د زده کړو پروګرام نه لري. مایل وایي
اکثرا په غزنی ولایت کې داسې کوچیان ډېر دي چې راځي شپږ اووه میاشتې دلته پاتې کېږي، بیا وانۍ ته ځي پاکستان ته. نو پرلته چې بېرته راځي، موږ یو صنف خو دوی هلته تکمیل کړی ده چې کال سره دوی دویم صنف ورته جوړوو، یعنی پرې معنا چې دویم ګریډ ورته ایجادوو. همدغه شاګردان ارتقا کوي د اول صنف ته دویم صنف ته.
د سویډن د مؤسسې د زده کړو د برخې د مسؤل مایل خبره یو کوچی هم ومنله، او په داسې حال کې چې د خپلو څارویو تر څنګ په ډېر اسماعیل خان کې ولاړ وو، د مشال رادیو خبریال ته یې وویل
وروره جمانو خو ناصر ده پېژنې مې کمالک ده، کم زنانه ده، کم نارینه ده، دا ټول ګشته دي. دغو شیانو تعلیم او تربیه موږ نه لرو، له دې شیانو موږ پارېغه یو. ډېر پاته راغلي چېرې که والک چیر په مدرسو کې واچي لا دلته په داخل ګوچي او دا مذهبي سبق ډیر وای ښه او ملاګي نه جوړ شي له دغو شیانو سره نه دي چې دا سکولان دي دا مکتبیان دي د موږ خو د افغانستان او د کوچیو د جایي یو رواج ولې خو د موږ خپل خلک په جایي وندې موږ خپل خلک نو په هغه کې د موږ او منه دي په هغه کې موږ خپل ځای خلک د موږ رواج یو لار لکه ټوله یو شی وه او پاتې سو د پاکستان خلک له دغو خو د موږ رواج جلا د موږ د یو رواج دی د دوی بل رواج
په افغانستان کې د بهرنیو مؤسسو د مرستو ترڅنګ حکومت هم هڅې پیل کړې دي چې کوچیانو ته د زده کړو په برخه کې اسانتیا برابر کړي. د پوهنې وزارت وایند آصف ننګ وایي چې هر کال افغان حکومت په لسګونو ښوونځي کوچیانو ته جوړوي.
د کوچیانو لپاره په افغانستان کې هر کال من تر شپېته پورې مکتبونه جوړوو. البته لږ مغلقیت د کاري لري. د اساسي قانون د فرمایشاتو په رڼا کې موږ باید کوچیان په اصطلاح اسکان کو، یعنی عام ژوند ته راوبولو. په حفظ دغه حرفو سره چې دوی لري، مثلا مالداري لري، پشم، چرم او لبنیاتو تهیه کول. سیار ښوونځیو باندې کار کوو. تقریبا په اته زونونو کې موږ د کوچیانو لپاره مکتبونه لرو. عمدهترین دایمي مکتبونه د کوچیانو په غزنی کې، په پکتیکا کې، په زابل کې، په کندهار کې، هلمند کې او په لوګر کې قرار لري. البته په لوګر کې بیا هم په پلیالم مرکز کې او هم په دوبندۍ کې موږ د کوچیانو لپاره
د یو شمېر رپورټونو له مخې د کوچیانو لپاره د ګرځنده ښوونځي یو شمېر په افغانستان کې شاوخوا او یو ته رسیږي چې څه کم 3000 کوچی زده کوونکي چې نجونې هم پکې دي په زده کړو بوخت دي. څو کاله مخکې چې په دې ښوونځیو کې زده کړې پیل شوې نو ګڼو کوچیانو د نجونو له زده کړې سره مخالفت کاوه، خو اوس ورو ورو دا ستونزه په هوارېدو ده. د افغانستان د ولسي جرګې غړي پروین دورانی چې د یوې موسسې په مرسته یې په ننګرهار کې 3 ښوونځي ودان کړي دي وایي
چې کله به ورتلم د دوی په میندو سره به مې یا پلارو سره به مې تماس نیو. زمن اجازه ورکول ولې لورګانو ته اجازه نه ورکول چې درس وایي مکتب وایي. نو کله مې چې مکتب افتتاح کړ تقریبا 2500 شاګردان ما راټول کړل او دوی ته مې ابتدایي مکتب جوړ کړ د یو خارجي مؤسسې په همکارۍ سره بټیکوټ ولسوالۍ کې د لال مې منطقې کې. بیا 300 شاګردان دا اوس ماته د افتخار ځای ده چې 1900 شاګردان لري. او هماغه مکتب دی اوبو چا مثلا چې دا بمبیو دا مې ورته جوړ کړې، مکتب چردی ولی مې ورته جوړ کړه. ولې متاسفانه تر نن ورځې خیمې لاندې دي. هغه مکتب استه ده، مکتب یې د اوس هم تر نهم صنفه سوی ده، وخته تر پنځم صنفه او اوس تر نهم صنفه سوی. بل مکتب مې جوړ کړ چې 302 که 300 شاګردان یې درلودل.
دا ننګرهار سربېره د افغانستان په میدان وردک او پکتیکا ولایتونو کې هم د کوچیانو ګرځنده ښوونځي د کوچیانو د سیمه ایزو ادارو لخوا څارل کېږي. خو کوچیان د دوی زده کړو ته شوې هڅې بشپړې نه ګڼي او وایي آبادي ورځ په ورځ زیاتېږي، نو پکار ده چې ګرځنده ښوونځي ورزیات او چارې ښې تنظیم شي. خو د افغانستان د پوهنې د وزارت وایند محمد آصف ننګ وایي چې هغه وخت د کوچیانو زده کړې ښه وده کولی شي چې دوی وغواړي چې زده کړې وکړي.
د کوچیانو د زده کړې انکشاف پتی ده، نظر په اقلیمي شرایطو او نظر د دوی د ژوند د شرایطو پر بنسټ باندې. شاید امنیتی شرایط هم غیزه کوي چې مکتب لوخانو سره په مشکله برکیږي، اما له دې تر څنګ څنګ هغه خدمات چې د کوچیانو د تعلیم د بهبود او انکشاف لپاره نن سبا په افغانستان کې رایه کیږي دا په تیرو شپېتو کلو کې بیساره ده. کوچیان ډېر لوی لوی مکتبونه هم لري، مثلا پکتیکا کې یو ډېر لوی مکتب لري، 30 صنف لري، اما دا مکتب خالی ده. څلوېغه خو هم یو مایل ضعیف ده چې دغه پر بنسټ باندې خدمات کډیر هرایس یا مایل کم وي، شمولیت کم وي، بیا مجبور یو خپل سرعت کم.
د افغانستان د ولسي جرګې غړی محمد عارف نورزی بیا وایي چې د کوچیانو د زده کړو لپاره د ولسي جرګو غړیو هم هڅې کړې دي.
دا غوړ د تعلیم لپاره موږ تقریبا غوښتنه وکړه چې په څلور دي شو ولایت کې په هغه سیمو کې چې کوچیان دي په هغه کې باید یو ولایي جا جوړ شي. د دولت له خوا څخه مصارف ټول ورکول شي. کوچیان باید مختلفو سیمو څخه باید د دوی زلمیان او وړوکي هلکان دا ټول باید ورته راشي ورته درس تعلیم ووایي. خو موږ موافقه په دې سو چې په اتو ولایتونو کې مو تقریبا لکه غزنی، لکه خوست، لکه دا، لکه بادغیس ولایت دي سیمو کې موږ وقته ولای شو چې یو ولایي جا جوړ کړو. خو بیا هم هلته امنیتي ستونزې خراب شوې، کوچیان په بعضو حالاتو کې مسئله شو کاشو ډېر درت رسیدګي وکړي، نو بیا نور په بورسو کې خارجي بورسونه راتلل، بیا هم کوشش وکړي چې هلته اسلامي کوچیان ته ورکول شي. بیا هم تقریبا داسې د دېرشو څلوېښتو په شاوخوا کې زموږ په سطحه د افغانستان د کوچیانو اوس په خارج کې داس وایي، همدغسې په کال کې تقریبا لس دولس په بورسو کې استول کېږي.
سره له دې چې افغان چارواکي وایي چې د کوچیانو د زده کړو لپاره یې د پخوا په پرتله ډیر کار کړی دی، خو لکه څرنګه چې د پوهنې وزارت څرګندوي امنیتي ستونزې د لارې خنډ دي. خبرونه به د وحید قاسمی له یوې سندرې سره راونغاړو. خپلې قربانۍ حسیبې شهید ته اجازه ورکړي سو بیا له کوچیانو او د کوچیانو په اړه خواله وکړو.
رات پات پھلولا چھو افغان غریب برباد چھو دتے غم جڑے گم نفس مشل غال مومنا مخالف چھو خیالنا مختلف چھو مومنا مخالف چھو او خیالنا مختلف چھو دیکھور بغزو اسات من لرنا دے مناسب نفس مشل غال وطن بسو وطن کری دیکھو مند ضرور نہ بہشوا کپوئی گم لگے گم جرے گم لگے گم جرے گم نفس مشل غال تپراشو وای کس په کمال شکر شکرانه باندې مړېګم لګے غم جړېګم لګے غم جړېګم ننګ شتن غیرت او نخاورې ته خدمت من وګور دنیا ته هر ملت سر پمراچو پختون غریب برباچو لګے غم جړېګم نفس نشول غاله
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګوري دنکو ز هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې ورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.